دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن اسلام آباد ته رسیدلې ده او په دغه هیواد کې به د لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بلخوا په باړه خیبر ایجنسی کې 440 کسان په ډزو کې وژل شوی دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اروپکو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان په دوره ده او هلته یې له چارواکو سره خبرې کړې دي. د لیبیا د ولس ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د معمر قذافي د وژل کېدو هرکلی شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اروپکو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د مشال ریډیو خبریال د انتظامی او پوځي چارواکو له خولې وایي چې د باډې د ملک دینخیلو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په پرونیو نښتو کې 3 امنیتي سرتیري او 40 وسلوال وژل شوي دي، خو وسلوال وایي چې یوازې 15 کسان ژوبل دي. بل پلو په دې سیمه کې د یو شمېر توغندیو د لګېدو له امله د ځایي خلکو په وینا 17 وګړي هم وژل شوی دی. د دې سیمې یو اوسیدونکی هلته د روان حالت په اړه مشال ریډیو ته وایي:
دومره مشکلات دومره مشکلات چې اسره په دغه لاتنګ نه بوبلې چې بس ځان چې کنده خراب کمر جوړم، یا چې کنده دغه نه چې د نجات وکړو اجرا چې وکړو مرزا ده عام خلک بربر ګولې را ورځيږي پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله را پکې یو غضب روان دی. ډېر خړو کړو مستل دي، ډېر وستري خو چې یو نه عمر ځای نه پیدا ویږي مجبورې وایي کړه نشي بارونی اب ځای باندې پاتې بس دغه حالت وي.
په خیبر ایجنسی کې له تیرو 2 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې وخت نا وخت پکې ولسی وګړي وژل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن له افغانستان وروسته دا وخت د پاکستان په سفر ده. تمه کیږي چې نوموړي به پاکستاني مشرانو ته په کلکه ووایي چې له اروپکو سره اړیکې وشلوي، کوم چې په افغانستان کې پر ځایو او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. یو امریکایي چارواکی وایي چې پاکستان ته لرسیدو وروسته هیلری کلینټن له پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، پوځي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی اس آی له مشر احمد شجاع فاچا سره په دوستانه فضا کې په افغانستان کې په بریدونو د تورونو اورپک پر ضد د عملیاتو پر اړتیا خبرې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له میرمن هیلری کلینټن سره تر لیدو وروسته وویل:
We believe that the Taliban to a very very great extent.
کرزی وای موږ باور لرو چې طالبان تر ډیره ډیره حد د پاکستاني استابلیشمنت په لاس کې دي. په پاکستان کې اوسې، په پاکستان کې مرکزونه دي، بریدونه له پاکستانه کوي. د دې معنی دا نه ده چې موږ له پاکستان سره د خبرو لپاره هغوی ته ګوته نیسو، بلکې د دې معنی دا ده چې موږ د خبرو اترو لپاره د مناسبو چارواکو او ځای پلټه کوو. د کرزی الفاظ. له میرمن هیلری کلینټن سره په دې مهم سفر کې د امریکا د استخباراتو مشر ډیوید پیټریاس او د پوز مشر جنرال مارټن ډیمپسی هم شامل دي. په لیبیا کې خلک د پلازمینې ترابلس په ګډون په ټول هیواد کې د اوږدمهاله واکمن معمر قذافي تر وژل کېدو وروسته جشنونه لمانځي. په نړیواله ټولنه کې هم په پراخ کچه د معمر قذافي د وژل کېدو هرکلی شوی دی او پر لیبیایي ولس غږ شوی دی چې د یو سیاسي راتلونکي لپاره دې کار وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغه له وژل کېدو وروسته خبریالانو ته داسې وویل:
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استرا او مهم ورځ ده. د ظلم او بیرحمۍ تور تیری یو خواته شوې او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړي، او غدا چې یو نغښتون کې بے تعصب او جمهوریت لیبیا جوړ کی کوم بچي د قذافي دیکتاتورۍ ته یو رټ جواب وي.
And democratic Libya that stands as the ultimate rebuke to Gaddafi's dictatorship.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپایي کمیشن د مشر جوز بیروسو په ګډون یو شمیر اروپایي مشرانو هم د معمر قذافي د لمنځتلو هرکلی وکړ. د لیبیا د ملي لنډمهالي شورا د چارواکو په وینا معمر قذافي پرون په خپل پلارني شهر سرت کې د لنډمهالي شورا د ځواکونو او د هغه د پلویانو ترمنځ د ډزو پترس کې ووژل سو. معمر قذافي له تیرو 24 کالو راهیسې پر لیبیا واکمن و. د ملګرو ملتونو په 193 غړي لرونکي عمومي اسمبلی کې نن د امنیت د شورا لپاره د 50 غیر مستقلو غړو د ټاکلو په خاطر رایه چول کیږي. د اسیا لپاره پر ځنګړي چوکۍ د پاکستان او قرغیزستان یو لبل سره مقابله ده. پاکستان تر دې وړاندې 16 ځله پر دې چوکۍ پاتې شوی دی، خو د قرغیزستان به د کامیابۍ په صورت کې دا لومړی ځل وي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2 کالو غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کړي. هند د روان کال په پیل کې دا غړیتوب ترلاسه کړی و چې د 2012 کال تر پایه به دوام ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د نړۍ د امنیتي اندېښنو په اړه پریکړې کوي 15 مستقل غړي لري چې په هغو کې برتانیا، چین، فرانس، روس او امریکا شامل دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو ډلیز قبر میندلی دی. د تخار ولایت د والی ویاند فیض محمد توحیدی وایي چې دا ډلیز قبر ځای خلکو د یاد سوي ولایت په رستګ ولسوالۍ کې میندلی دی. د هغه په خبره چارواکو تر اوسه په دې قبر کې له 40 څخه تر 150 مړي میندلی دی او شایي چې دا قبر شاوخوا 10 کاله پخوانی وي. د هغه په خبره په دې اړه پلټنې روانې دي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د افغانستان تر دورې وروسته د پاکستان په دورځنی دورې اسلام آباد را رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دې دورې ته په څه نظر ګوري؟
په کار دی چې امریکا شاملي، پاکستان شاملي، افغانستان شاملي. اوس د دې خبرې ضرورت دی چې دې درې واړه شامل وي او یو فیصله کوي، نه کې د کامیابۍ امکان شته.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د امنیتی سرتیرو او وسلوال ترمنځ پنشت کې 40 کسان وژل شوي دي. ځایي خلک دغه عملیات په څه نظر ګوري؟
دومره مشکلات چې اسره په دغه تنگ نه بوبلی چې بس ځان څنګه خراب کمر جګم عام خلک بربر ګولیر او ورزی کی پته نه لګي چې کوم خطر راوي.
او د لیبیا په خوانی واکمن معمر قذافی تیر ورځ ووژل شو. د وژلو په اړه د لیبیا د بوري حکومت وزیر اعظم څه دا ډول اعلان وکړ؟
قتل معمر قذافی طالما انتظرنا كليبيين هذه اللحظه التاريخيه.
او د رواني خبرونه په پای کې د هیلری کلینټن د سفر په اړه د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو او ردل یې مهرو. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن چې 13 ورځې د افغانستان سفر کړی وو، 13 شپه اسلام آباد ته په خپل دورځنی سفر راورسېدل. میرمن هیلری کلینټن 13 ورځ د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ولیدل او نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ګډون له نورو لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. نوموړی په داسې وخت کې د سیمې سفر کوي چې لا د وړاندې د امریکا او پاکستان تعلقات تر بل هر وخت خراب دي. د نوموړی د سفر په اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د پاکستان د دورې پر مهال تیر ماسخوتن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړی دی. ملاقات کې د هیلری کلینټن سره د سی آی اے مشر ډیوډ پیټریاس، امریکایي د جوائنټ چیفز آف سټاف چیرمین جنرال مارټن ډیمسي، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي استاذ مارک ګراسمین او د صدر اوباما د افغانستان جنگ لپاره مشیر جنرال ډګلس لیوټ ملګری وو. او دغه شند وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وزیر خارجه اهنا ربانیکر، وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ، د پوست سر لخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آئی مشر لیفٹنٹ جنرل احمد شجاع پاشا ملګری وو. ملاقات کې د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی، د هغې ختمولو لپاره د مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق وکړی شو، او دارنګ به پاکستان او امریکا د یو بل سره سټریټیجیک مرسته جاری ساتي. پر دې مهال هیلری کلنټن د پاکستان د غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د پاکستان د ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي. ملاقات کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې پاکستان د امریکې سره خپلو تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي. وزیر اعظم وویل چې د پولې د هغه طرف نه د پاکستان په سیکورټی فورسز حملې کیږي، باید چې امریکا د حملې ودرول لپاره اقدامات وکړي. نن د خپل دورې په دویم ورځ با هیلری کلنټن ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کوي چې په کې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو باندې خبرې اترې کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند می افتخار حسین وایي چې د امریکا او پاکستان مشرانو ته پکار ده چې د یو بل د هیوادونو دوري وکړي، په دې سره به د دواړو هیوادونو پر یو بل باندې شکونه لرې سي او اړیکې به تر یو حده پورې ښه سي. نوموړي دا خبرې د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان ته کړي چې په دې اړه یو راپور هم شبیر احمد جان را لېږلی دی، تاسو اوریدو ته بولم.
د پاکستان په دوره راغلی د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلنټن د دورې په حق له د خیبر پښتونخوا حکومت وینا ده چې دواړو ملکونو له ښه اړیکو ساتلو لپاره پکار دي چې د دوی مشران د یو بل د ملکونو دورې وکړي او د یو بل شکونه لرې کړي، او باید چې پاکستان له د خپل مفاداتو ته قتل پکار دي او همداغې په رڼا کې خپلې پالیسۍ جوړې کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان می افتخار حسین وینا تر مخه چې داسې قسمه دورې دواړو ملکونو له پکار دي ځکه چې دې سره شکونه هم لر شي او اعتماد هم سیوا کیږي. د هیلری کلنټن د موجوده دورې په حق لباندې می افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
دا ښه خبره ده چې د پاکستان خلک هلته ځي، د هغې دلته راځي، دې سره چې کوم شکوک او شبهات لرې کیږي. تحفظات شته خو چې په خبرو کې په ټیبل کینی نو تحفظات چې کوم دی نو دغه د لرې کېدو ماحول جوړ شي. لہذا دا دورې پکار دي، مزید پکار دي، د یو بل سره نزدېکت پکار دی ځکه چې دنیا اوس چې کوم دی ګلوبل ویلج دی، موږ د یو بل نه جدا پاتې کېدی نشو. نو که څوک کوم داسې سوچ کوي چې د پلانکي مل خل دی راځي او د پلانکي دی نه راځي، او دا خلک ښه دي او دا خراب دي، نه څوک ښه دي او نه خراب دي.
نوموړی دا هم ویل که ملک هر یوی خموله خپل مفاداتو ته قتل پکار دي او د هغې په بنیاد باندې هغوی سره خبرې اترې کول پکار دي
چې د چا منصوبې زما د ملک په مفادو کې دي ښه دي، او چې زما د ملک په مفادو کې منصوبې نه دي نو ښه نه دي. معیار دا پکار دی. لہذا چې کوم ملک هم راځي نو هغوی ته د خپل ملک مفادات مخې ته ایښل غواړي او د هغې په رڼا کې سره خبرې کول غواړي. دا هیلری د خدای دی وکړي چې مطلب اوباما راشي او دلته چې کوم دی نو زموږ مشرانو سره خبرې وکړي او زموږ مشران له پکار چې د خپل مفاداتو په رڼا کې دا غوی نه چې کوم دی د موجوده صورتحال په بنیاد باندې د فیصلو کولو کم صورتحال چې دی هغه واضح کی.
په افغانستان کې د امن په خلبه باندې می افتخار حسین جاته کړه چې نه یوازې افغانستان بلکې د ټولو سیمې امن لپاره ضروري ده چې امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډه باندې حل ځلې وکړي او په شریکه دي په اعتماد سره خپل فیصلې وکړي نو اله به په سیمه کې امن راځي.
په دې فضا کې چې کوم دی فیصلو کې چې هغه کې په کار دی چې امریکا شاملې، پاکستان شاملې، افغانستان شاملې، اوس د دې خبرې ضرورت دی چې دوی درې واړه شامل وي او فیصله کوي. نه کې د کامیابی امکان شته، او دوی درې واړو کې چې یو قسم شامل نه نو هغه کې بیا د کامیابی امکان کم دی او د ناکامۍ امکان زیات دی. لہذا دا ډېر یو خوش ګوند دی او تګ راتک په کار دی.
یاد دې وي چې د امریکې خارجه وزیر هیلری کلنټن د پاکستان دوره په داسې وخت کې کړې ده چې دواړو ملکونو د مشرانو او څېړونکو وینا تر مخه د پاکستان او امریکې تعلقات روان وخت کې د ډېر سخت وخت نه تیریږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د زیارت په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دوی د حقانی شبکې پر وړاندې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ستر امنیتي عملیات تر سره سول او د دې شبکې د ځپلو لپاره له پولې هاخوا هم ګامونه پورته کوي او په پاکستان کې به هم پر پاکستان به هم فشار راوړي څو دغه شبکه د پولې دواړو خواو ته د وژنې او رنګکاریو فرصت للا سوار کړي. خو د چار کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظریات لري. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی سره په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا یادونه وکړه چې پاکستان نور باید د دوی په وینا د تروریستانو ملاتړ ونه کړي ځکه دوی د پاکستان لپاره هم کړاو دی. هیلری کلنټن زیاته کړه:
And so we will be delivering a very clear message to the government of Pakistan, because they too have suffered.
موږ د پاکستان حکومت ته یو څرګند پیغام ورکوو، ځکه دوی هم له تروریزم څخه کړیږي. نو په دې اساس باید له تروریزم څخه هیڅ ملاتړ ونه شي، او نه هم باید هغه کسان چې زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان وژني هیڅ پټنځای ولري. زما جدي پیغام دا دی چې د پاکستان حکومت هم باید د ستونزو د حل یوه برخه شي، او خپل هیواد له هغو کسانو چې د پاکستان خلک هم وژني او بیا له سرحدونو اوړي او په افغانستان کې خلک وژني پاک کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي چې په پاکستان د امریکا لخوا فشار راوړل د افغانستان د حکومت له پخوا غوښتنه وه، خو اوس چې په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله زیاته شوي، هلته په امریکا کې هم د امریکا حکومت د خلکو تر فشار لاندې دی.
په پاکستان باندې د امریکا د متحده ایالاتو فشار راوړل دا د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت له ډېره وخته غوښتنه وه چې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې دلته بمباري کوي، تلاشي کوي، دغه په د ترهګرو ځالې دلته نسته، هغه له پولې هغې خواته دي. او بله خبره دا ده چې سږ کال د امریکایي ځواکونو مرګ هم ډېر زیات سوی ده، یعنی دوی د مرګ کچه ډېره لوړه سوې ده. نو خپله مالته د امریکایانو په خپل حکومت باندې دا فشار ده.
د ولسي جرګې یو بل غړی جبار قهرمان هم وایي چې په پاکستان فشار راوړل حتمی کار دی، خو له احتیاط سره، ځکه د خبرو دروازې باید ونه تړل شي.
چې ډېر په زغرنده نور پاکستان ته وویل شي چې بس دی، ول بازي بازي نونه بري شي بابا بازي. دا د وخت مسؤلینو ته، د وخت حکومتونو ته همیشه په کار وه چې دوی باید د پاکستان پاک جدي دریځ نیولی وای. ولې یو شی تصحیح کول غواړم چې دومره په افراطم نه چې موږ مطلق مصالحه نه پکو. مصالحه زموږ یو ضرورت دی، زموږ د خپلو خلکو سره زموږ مشکلاتی مشکل خلق دي چې موږ سره ناراضه سوي دي. د حکومت د چارو د مسؤلونو د بې کفایتۍ څخه لویه کتله خلق د نن ستا په ضد ولاړ دي.
خو د سیاسي چارو یو بل کار په وید موږ دا وایي چې امریکا به کله هم پر پاکستان پوځي برید ونه کړي، ځکه له یوې خوا امریکا اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ ده، له بلې خوا په سیمه کې د پاکستان غوندې بل همکار هیواد نشي پیدا کولای.
امریکا نشي کولی چې په پاکستان باندې نظامي یرغل وکړي هماغه چې په افغانستان کې وکړي یا په عراق کې. دا توان امریکا نه لري. د امریکا هغه پخوانی هیبت له منځه تللی دی. دا امریکا چې اوس موږ هغه د موجودیت شاهد یو، یو داسې هیواد دی چې اقتصادي مشکلات لري په خپل هیواد کې، چې دا اقتصادي مشکلات دا اجازه نه ورکوي چې په نور یو بله جنګ واوري، بله جنګ ته رخ کړي. بله خبره دا ده چې پاکستان امریکا لپاره ډېر یو مهم هیواد دی. داسې یو هیواد دی چې بدیل نه لري په دې سیمه کې. نو څنګه کولی شي امریکا پاکستان بالکل هیر کړي او پاکستان په مقابل کې یو داسې کلک دریځ ونیسي چې په نتیجه کې پاکستان بالکل له امریکا څخه خپل ملاتړ واخلي او په دې سیمه کې امریکا یوازې پاتې شي؟ داسې ځواکونه یوازې د خولو خبرې دي او هیڅ نتیجه نه لري.
دا په داس حال کې د چي تور وړاندې د افغان او ناتو ځواکونو چرواکو اعلان وکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د حقانی شبکې پر وړاندې عملیات پیل کړي، او د نړیوالو رسنیو د رپورټونو لمخې چې ناتو به خپل درې نور کنډک سرتیري هم د پولې د تړلو لپاره ولیږي. خو په خوست کې د افغان او ناتو ځواکونو چرواکي د دې عملیاتو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، او د سیمې خلک هم د پراخو عملیاتو بیلګې نه پوګته کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امين
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مون او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پنځو بجو.
گران اوریدونکو، زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري د اسلام او الازهر نننی پروگرام پر ځای مو نن ستاسو لپاره د مشال ترانه لاندې بحث تیار کړی دی چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په اړه دی چې هغه افغانستان ته سفر کړی او بیا تیر ماښام پاکستان ته هم راغله، چې دا سفر به څه اغیزې ولري او پاکستان ته په دغه کړکیچنو ډیپلوماټیکو حالاتو کې د هیلری کلینټن سفر د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولای شي. خو اوس د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باډې تحصیل په ملک دین خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په تازان شتو کې درې امنیتي سرتیری، څلور دیرش وسلوال او اوه ولسی وګړي وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې وخت په وخت د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي چې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. په دې هکله نور حال له خیبر ایجنسی څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باډې تحصیل په ملک دین خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په پرونی نښتو کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو په ګډون ولسی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نښتو کې د عبدالقادر در پنوم د پوز یو کپتان او د اف سی دو سرتیری وژل شوی دی او اته سرتیری پکې جوبل شوی دی او ادعا یو کړه چې امنیتی ځواکونه هم څلور دیش وسلوال وژل دي او د هلیکوپټرو نه د وسلوالو پټن زینو هم په نخه کړی دی. خود لشکر اسلام وسلوال ډلې یو سرچینه وای چې په دې نخته کې د دوی یوازې 15 تنه جوبل شوی دی او نور څه زیان ورته نه دی رسیدلې. د ځای سرچینو وینا په دین خطو کې په کوهی چوک، برکمبر خیل، سورکس، نال ملک دین خیل، بازګړه، سورډند، کاریګر ګړې، الحاج مارکیټ او داسیوش میر نور سیمو کې په کورونو باندې د مارټر ګولې او درا پریوتو په ترڅ کې شاوخوا و ولسی وګړي وژل شوې دي او د څوار لسو څخه زیات پکې جوبل دي چې ماشومان او میرمنې هم پکې شامل دي. په دې کسانو کې د نال ملک دین خیلو یو شپکلن جنې حکیم هم دا چې د مارټر ګولې د چودېدو په ترڅ کې جوبل شوې ده او د ډاکټرانو په وینا د اندېښنې وړ حالت کې په حیات آباد میډیکل روغتون کې د درملنې لپاره پرته ده. د شپکلنې حکیمی یو خپلوان عبدالصمد وای چې د دوی په کور په دې برید کې د نوموړي د مور او مشر خور په ګډون نور کسان هم وژل شوي او څه پکې جوبل شوي دي.
دا ماټر شیلینګ کې ولګېده، د دوی کور باندې ګوله وغورځېده، د دې چې د مور ده او یو خور هغه مړه شو پکې او یو د دوی خورې هغه پکې مړ شو او دا درې کسان دا زخمیان دي، یو د دنیا د هغه زخمی دی. دا مکمل هغه مخپه باندې ټول فریکچر دی کنه او د اوږه باندې لاس باندې ښه شوی.
او د باډي یو بلتن مرزا خان د دغه نام نه په حق لا خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
دومره مشکلات چې اسره په دغه تنگ نه بوبلی چې بس ځان چکه خراب کمر جوړ کړم یا چکه دغه نه چې د نجات وو اجرا چې وو مرزا ایلا عام حال لګي بربر ګولیر ورځي پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله رو پکې یو غضب روان دی. ډیر خړو کړو مستری ډیر وستری خو چې یو نه مرزا یې نه پیدا ویږي مجبوری وایي کړم شي بارونه اب ځای باندې پاتې بس دغه حالت وی
یاد دی وی چې دین خطو پرون تر مخام نه وخت پورې دوام لرلو او زیاتره خلکو یې د دغه سیمو څخه خپل کډې هم خوندي سیمو په طرف یوړي او د ویل وردا چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسه د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې وخت نا وخت دغه سنخت رامنځته کیږي چې په ترڅ کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوړي. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو خبري. د ملګر ملتونو د سلامتی کونسل د 15 غیر مستقل غړو لپاره نن انتخابات کیږي چې د لبنان د خالصوی چوکی لپاره به د قرغیزستان او پاکستان ترمنځ سخت مقابله وي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې دا غړیتوب ترلاسه کړي. که قرغیزستان په منځنۍ ایشیا کې اولنی ښځینه ولسمشره لري نو پاکستان بیا د ملګرو ملتونو په 1300 ځواکونو کې لویه برخه لري او وړاندې هم څو واره د سلامتی کونسل غړی پاتې شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د مشال رادیو د مرکزی څنګه خبریالی نیکولا کریستیف په دې حقله یو ریپورت برابر کړی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته اوروي.
د روانې میاشتې په 21مه نیټه د جمعې په ورځ د پاکستان او قرغیزستان ترمنځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یو سیټ لپاره مقابله کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا به د امنیتي شورا د 15 غیر مستقل غړیتوب لپاره د 15 هیوادونو انتخاب کوي. دا غړیتوب د 2 کالو پورې وي. دا سیټ لبنان د خپل 2 کال غړیتوب وروسته خالی کوي. قرغیزستان چې په 1992 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ، د امنیتی شورا د سیټ ترلاسه کولو خواهش یې په 1999 کې هم سرګند کړی و، خو دا اوس په اول وار د مقابلې لپاره په باقاعده توګه راوړاندې شوی دی. بلخوا پاکستان چې د آبادۍ په لحاظ د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، په 1997 کې د ملګرو ملتونو غړی جوړ شوی او د دې نه وړاندې هم شپږ واره د امنیتی شورا غړی پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو کې هم د پاکستان لویه برخه ده چې د غړیتوب ترلاسه کولو کې یې کردار ترسره کولی شي، خو یوه مسله دا ده چې د امریکا سره خراب تعلقات یې د لارې خنډ جوړېدلی شي، ځکه چې دغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د تعاون د کمی ګیله کوي. هلته قرغیزستان چې روس او امریکا دواړه پکې پوځي اډې لري او روزا اوتنبایووا پکې د سیمې اولنۍ خزینه ولسمشره ده. منیر اکرم چې د 2002 کال نه تر 2008 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی و، وایي چې په امنیتی شورا کې غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کول لوی سیاسي او سفارتي کامیابی ده، او زیاتوي چې په دې لړ کې د پاکستان امکانات ډیر زیات دي.
پاکستان ډیر لوی هیواد دی او د امنیتی شورا د ایجنډې په معاملاتو کې مهمې قامی ګټې لري. زه فکر کوم چې قرغیزستان په نړیواله سوله او امنیت کې کوم خاص کردار نه دی ترسره کړی. پاکستان د ملګرو ملتونو په 1300 ځواکونو کې لویه برخه لري. زما په نظر د برخې په لحاظ چې تر دې دمه څومره اچول شوی او یا په مستقبل کې به اچول کیږي، د دواړو هیوادونو فرق ډیر زیات او واضح دی.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د قرغیزستان استازی تلای بیک کیدیروف وایي کسه هم د پاکستان سره مقابله سخته ده، خو هیواد یې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ښه امکانات لري. نوموړي زیاته کړه چې قرغیزستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ښه کردار ترسره کړی. د قرغیزستان ولسمشر روزا اوتنبایووا د سپتمبر په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د وینا پر مهال د امنیتی شورا د غړیتوب لپاره د خپل ارادې څرګندونه کړې وه.
د قرغیز جمهوریه په وچه د راګیر هیوادونو د غړي په حیث، د انتقالي اقتصاد لرونکي وړوکي هیوادونو د غړي په حیث، او د ګډو عقیده لرونکو اوسیدونکو او نوې جمهوري هیواد په حیث په امنیتی شورا کې د هر ډول هیوادونو د نمائندګۍ د ضرورت مرسته کوي.
کیدیروف ویلی که هیواد یې دا غړیتوب ترلاسه کړي، نو ملګرو ملتونو کې به د وړو او په وچه کې ایسار یعنی د سمندر نه لرې پرتو هیوادونو نمایندګي وکړي.
اصلنوی اوپور کنیشن مو دیلی نا تو شتو قرغیزستان یولایڅه مالم
خزی موږ پر دې حقیقت زور اچو چې قرغیزستان وړوکی پرمختلونکی او په وچه ایسار یعنی د سمندر څخه لري غرنۍ هیواد دی، او د ملګرو ملتونو په غړو کې لنیم څخه زیات واړه او پرمختلونکي هیوادونه دي. موږ ډېری ګډي ګټې لرو، نو په دې وجه موږ په وړوکو او پرمختلونکو هیوادونو کې خپل مرستیال لټولو لپاره هڅې کوو.
د امنیتی شورا د دې غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې په 3 کې 2 برخې رای اخیستل ضروري وي. د دې نه علاوه د عمومي شورا په انتخاباتو کې د ویټو طاقت هم نشي استعمالېدلی. د ملګرو ملتونو په سفارتکارو کې داسې تاثر لیدل کیږي چې د قرغیزستان په مقابله کې به د پاکستان مرستیال ډېر وي، خو د قرغیزستان لخوا د مقابلې کولو د ارادې په حق لا داسې ویل کیږي چې کوم لوی قوتونه یې په شا ولاړ دي. هم دې خبرې ته منیر اکرم هم اشاره کوي.
پاکستان او پاکستانی ولس ډېر د شک په حال کې دي چې د غړیتوب لپاره د قرغیزستان د هڅونې تر شا څوک دي. کوم داسې لوی قوتونه شته چې دا هیواد د مقابلې لپاره هڅوي؟ یا خو ګاونډي هیوادونه دي او یا د پاکستان نه لرې پراته کوم لوی قوتونه دي؟
larger powers far away from Pakistan.
په امنیتی شورا کې لس غیر مستقل او پنځه مستقل غړي هیوادونه وي چې هر کال د پنځه غیر مستقل غړي توب لپاره انتخابات کیږي. په پنځه مستقل او ویټو قوت لرونکي هیوادونو کې روس، چین، امریکا، برتانیا او فرانس شامل دي.
منور شاو چې د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د غیر مستقل غړیتوب لپاره د کرغیزستان او پاکستان ترمنځ د مقابلې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو ته اوروي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,015 او 15,030 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د سهار 9:30 سوي دي. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او اورپکو ترمنځ په نښتو کې 44 تنه وژل شوي او 44 نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن دا وخت د پاکستان په دوره ده او هلته د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون لا یو شمیر نور چارواکو سره لیده کاته کړی دي. د لیبیا د ولس ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د محمد قذافي د وژل کېدو هرکلی سوی دی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د امنیت د شورا لپاره د 5 غیر مستقل غړو د ټاکلو په خاطر رای اچول کیږي، او په افغانستان کې چارواکي وای چې د هیواد په شمال کې یو ډلیز قبر میندلې دی.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی واورول. ګران اوریدونکو، سوارسې دلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل دغه ورځپاڼه ته کتنه کړې. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې څه لیکلي، راځي چې ورته غوښ شو.
نن د اردو ژبو ورځپاڼو اکسپریس او جنگ خپل ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو او راتلونکو کې د دې په اثراتو لیکلي دي. د دې کې اکسپریس ورځپاڼه وایي چې څو ورځو کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د ښه بدلون امکانات په نظر راځي، او هغه ځکه چې تیر ورځ افغانستان کې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن یو بیان کې ویلي وو چې هغوی نه غواړي چې پاکستان کې یو طرفه کاروایی وکړي چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ پوځین خطه کېدی شي. ادارې لیکي چې دغه شان وړاندې ورځو کې پاکستانی پوځي سرلخکر هم د دفاعي کمیټو په غونډه کې سخت بیانونه ورکړي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړو ملکونو حالات سمولو ته فکر وکړي، ځکه چې د دواړو ګټې شریکې دي او دواړو هیوادونو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لوی قربانۍ ورکړي دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان لپکار دي چې د خپل خوا افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. دغه شان امریکې او ناتو له هم پکار دي چې د هاغې اړخ نه پاکستان باندې کېدونکي حملې ودروي او د دغه ترهګرو خلاف کاروایی وکړي، نو دې سره به اعتماد پیدا شي او حالات د خرابې دونه بچي. گنی که داسې اونشوا، نو خبره به هاغه ځای ته ورسي چرته نه چې به د واپس راتلو لار نه وي، او دا به نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې ټولې نړۍ لپاره خطرناک وي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي چې د پرویز مشرف د دور د ړومبو ورځو راسې مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کیږي، او دغه خبره لا تر دې دمه روانه ده، خو ولې حقیقت کې په دې ډېر لږ عمل شوی دی. ادارې وایي چې د 13 آئینی بدلون وروستو دا معامله د صوبایي حکومتونو ده، خو بیا هم وفاق د خپل خوا هلې ځلې کوي، او د اتحاد تنظیمات مدرسه په نوم د مدرسو د نماینده ټولګي سره خبرې اترې کړې دي. خو اصل خبره دا ده چې دا اصلاحات راوستل د پولیسو یا قانون نافذونکو ادارو کار نه دی، بلکې دا به د تعلیم پوهان کوي. ادارې لیکي چې حکومت ته تر اوسه پورې دا پته هم نشته چې دا اصلاحات به څنګه وي. آیا مدرسو ته به صرف کمپیوټر یوسي، یا به بعضې مضمونونه ښودلې کیږي چې ورسره به د 14 کولو وروستو د مدرسې زده کوونکو ته په دفترونو کې نوکري ورکوي لشي، او کنا پسنه سره جوړ د خلک د بنسټ پالیو تر هغه رینا راړول دي. اداریا اخیره کې وایي چې حکومت لپکار دي چې والدین په دې هر څه پوه کړي، او د دې لپاره عملی ګامونه اخستل ضروری دي.
ریاض مساخیل چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو ورسېدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. وال سټریټ جورنال پاکستان ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. بلې خواته بیا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د بیا ودانۍ په لړ کې د ټیکو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دغو دواړو مقالو د اوریدو لپاره ستاسو پام راګرځوم. وال سټریټ جورنال لیکي د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د زیارت په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل. میرمن کلینټن په داسې حال کې سفر کړی چې د ډیرو هڅو وروسته امریکا بیا هم په دې کې پات راغلی چې پاکستان په دې رضا کړی چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړي. د امریکای چارواکو له پخلي سره سم د دې سفر مخه پر پاکستان نور فشار زیاتول ده چې د حقانی شبکې په ضد پوځي عملیات وکړي چې په شمالي وزیرستان کې لخپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایانو بریدونه کوي. ورسپانه لیکي پاکستان دا دلیل ورکوي چې امریکا په افغانستان کې حقانی شبکې ته ماته نسی ورکولای او زیاتوي چې دوی دومره وسایل نه لري چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي، ځکه چې وار د مخه لا دوی په ځینو نورو قبایلي سیمو کې د اورپک په ضد جنګیږي. بلې خواته بیا امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ویره لري چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته حقانی شبکه په سیمه کې د یو اغیزناک واکمن په توګه ثابتېدلی سي، نو نه غواړي چې له دوی سره دښمنی پیدا کړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت پر دې بحث کوي چې لخپل تش په نامه ملګري پاکستان سره په څه ډول چلن وکړي. امریکا افغانستان ته د خپلو تر نیمایي زیاتو جنگي سامانونو په لیست کې پر پاکستان تکیه کوي. بلخوا بیا امریکا په دې هم له پاکستان سره ملګرتیا کوي چې دا یو اټمي هیواد دی. بلې خواته بیا فارم پالیسی مجله په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د ټیکو په اړه لیکي په دا هیواد کې د مادني وسیلو له لارې باید دولت لاسته راوړل سي. کچېری بهرنۍ مرستې کمی سي نو افغانستان به د انرژي او مادني پرمختګ له لارې پر پانګه اچونې زیاته تکیه کوي چې دا ډول دوی د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي او خپل امنیتي ځواکونه برقراره وساتي. اداري کمزورتیا د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه کمزوري ده. په ګټورو څنګه کې پرمختیاي کارونه کولای شي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي او د حکومت واک پیاوړی کړي. تر اوسه امریکایي او نورې غربي کمپنۍ په دې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بریالي شي. افغان حکومت اوس د مادني پرمختګ دوه لوی منصوبې د چین کمپنیانو ته ورکړي چې هیواد یې هم تر شا ولاړ دی. مجله لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تګلارو لکبله د چین کمپنیانو پر غربي کمپنیانو برلاسي ترلاسه کړي. پښکارا خو د امریکا د دفاع وزارت نه غواړي چې د افغانستان مادني وسیلې د چین لاسته ورسي، خو د امریکا د دفاع وزارت په پروسه کې د نیمګړتیا او لکبله د چین د حکومت په ملاتړ چینی کمپنیانو د نورو شخصي کمپنیانو په پرتله ګټه ترلاسه کړه. د امریکا د دفاع وزارت دا نه ګوري چې د ټیکدار مازی څنګه ده او د خپل ژمنې پوره کولای شي او کنه، او دوی دا نه احساسوي چې افغانستان بیلابیلو پانګه چونکو ته اړتیا لري. دا کار د یو هیواد په ګټه نه دی چې د کاروبار چارې یوازې د یو بهرني هیواد کمپنیانې پر مخ بیایي.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافی 13 ورځ ووژل سو. په دې لړ کې د لیبیا او بوري حکومت 13 ورځ د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافی وژنه په رسمي توګه اعلان کړ. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په شمول لویدیځو هیوادونو د نوموړي وژنه د لیبیا د اقتدار د جمهوري انتقال لپاره له ارزښت ډکه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو خبريال هارون باچا په خپل دغه راپور کې راکوي.
رویټرز ایجنټس د لیبیا د عبوري حکومت د مشرانو لخلوی لیکي چې وايي قذافی هغه وخت ووجل شو کله چې د لیبیا یاغیانو د پلارنی ټاټوبه سرت خار د زیارت پورز بیرته ونیولو. د یاد هیواد د عبوري حکومت وزیر اعظم محمود جبریل د بنغازی خار د خبري غونډې پر وړاندې د قذافی د وجل کېدو اعلان داسې وکړ:
قتل معمر قذافی.
معمر قذافی وجل شوی دی. مونږ لیبیایانو د دې تاریخي سات لپاره یو اوږده موده انتظار باسلې دی. زه په حتمی توګه تاسو ته باور درکول شم چې قذافی په هوایی برید کې نه دی وجل شوی. په لیبیا د 20 کالو لپاره د واکمن د مړینې د خبر پاورېدو راپورونه وایي لیبیایان نوي قومي بیرغونه په لاس واټونو ته ووتل او د هوایی ډزو په کولو یې د خوښۍ څرګندونې وکړې. رویټرز اجانس د ناټو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي د دوی جنگي جازونو د لیبیا په وخت سهار 8:30 بجې سرت خار ته نږدې د ګاډو په یو قطار بمباري وکړه چې دوه جنگي ګاډي پکې وویشتل. خو د دوی په خبره چې په دغو ګاډو کې د قذافي د موجودیت په اړه تصدیق ونه کړی شو. په عین وخت کې د لیبیا د عبوري قومي کونسل یو چارواکي عبدالمجید ملکتا اجانس ته ویلي چې د ناټو د حملې نه د تیښتې پر مهال قذافي په دواړو خپو زخمي و چې بیا وروسته په سر هم وویشتی شو. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو مشرانو چې په لیبیا د ناټو د هوایي عملیاتو د ملاتړ په ترڅ کې د قذافي د واکمنۍ په بشپړه توګه د ړنګولو په مقصد د دې هیواد د عبوري قومي شورا سره مرستې کولې، د نوموړي مړینه د لیبیا د یو جمهوري او باثباته راتلونکي لپاره د یو عمده چانس په توګه یاده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له نړۍ څخه د یو اوږدمهاله دیکتاتور په تللو تسلیخ کار کړه او هیله وښوده تر څو لیبیایان د خپل نوي حکومت چارې په ښه شان سنبال
کړي. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استره او مهم ورځ ده. د ظلم او بیرحمۍ تور تیارې یو خواته شوې او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړې او غدا چې یو نغښتون کې بے تعصب او جمهوریت لیبیا جوړ کړي کوم بچې د قذافي دیکتاتورۍ ته یو رټ جواب وي.
And democratic Libya that stands as the ultimate rebuke to Gaddafi's dictatorship.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا په لندن کې خبريالانو سره په خبرو کې تیرو وختونو کې د قذافي رژیم لخوا د عملی شویو هاغو تروریستي پلانونو چې د ده د هیواد پولیس او د آیرلینډ پوځي ځواکونه یې قربانیان شول په یادونې کولو د لیبیایي ولس سره د خواخوږۍ څرګندونې وکړې چې وی ویل
وی شوډ اولسو ریممبر د مېنی مېنی لیبیانز هو ډاید ات د هانز اف دیس بروتل ډیکټاتور.
موږ باید هاغه ګڼ شمېر لیبیایان هم یاد کړو چې د دې ظالم دیکټاتور او د ده د رژیم له لاسه ووژل شول. له دې خبر وروسته نن د لیبیا خلکو ته لا هم یو غټه موکا په لاس ورغلې د ځان لپاره یو مضبوط او جمهوری راتلونکي جوړ
کړي.
د اروپایي کمیشن مشر جوز بیروسو هم په برسلز کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د لیبیانو د یوې اوږدې مودې د کړاوونو په یادولو د دې هیواد لوبوري شورا څخه د ټولو ډلو په یو مرکز د راغونډولو هیلې څرګندې کړي.
Today's people of Libya
نن زما د لیبیا خلکو څخه هیله ده چې دوی به وکول شي د ازادۍ په خپلولو ځان له یو نوې جمهوریت راتلونکو وټاکي او هم له دې لامل مونږ قومي انتقالي شورا څخه غواړو سو د پراخې کچې د جوړجاړي د یوې پروژې په پلي کولو ټولو لیبیایانو ته ورسي او ملک د یو جمهوری او سولې ز انتقال پلاره واچوي. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د قذافي په منځتلو سره د لیبیا او د دې د خلکو د جمهوریت په لور د سفر اخیرنی خند هم له مخې اخوا شو. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلی یاد سازمان په ترابلس کې د بان کی مون د ځانګړي استازي ایان مارټن دفتر ته د مامورینو د لیږدولو لړۍ پیل کړې. سول لیبیایي چارواکو سره د عامه امن پر ځای کولو او د راتلونکو ټول ټاکنو په پلانولو کې مرستې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی. د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
ګران اوریدونکو، د سندرو امیل ځنګړې اونې خبرونه نن یعنی د جمعې په ورځ هم تاسو اوریدلای شئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان تر دورې وروسته دا وخت د پاکستان په دوره ده. هغه په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی تر څنګ له نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل او هلته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ کوي او دا سفر یې سیمې ته په داسې مهال کیږي چې لا د وړاندې د امریکا او پاکستان تعلقات تر بل هر وخت خراب دي. پاکستان ته په دغه کړکیچنو ډیپلوماټیکي حالاتو کې د هیلری کلینټن سفر د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولای شي؟ دا او له دې سره تړلې نورې پوښتنې مو د مشال ترلا لاندې په ځانګړي باس کې له کارپوهانو سره څېړلې دي چې له لندنه شنونکی جان محمد اڅکزی او له پېښوره ریټایرډ بریګډیر محمد صاد برخه لري. د دغه باس کوربه داود خټک دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
کرمن اوریدونکو ستړي مشه لکه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل او دغه راپور کې مهم واوریدل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د لوړپوړو پوځي چارواکو سره د افغانستان په سفر وا او د افغانستان نه اوس پاکستان ته رسیدلی ده او دغه لته د حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دې ملاقاتونو کې به پسو اغه نقطو باندې به خبرې اترې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د اړې ګړي او دغه سید اختلافاتو وجہ یا د اختلافاتو سبب ګرځیدلې دي. هم پدې اړه باندې مونږ یو بحث تیار کړی دی. پدې بحث کې مونږ سره د لندن نه شنون کې جان محمد اسکزې صاحب او د پېښور نه مونږ سره د پوز ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد صاحب ګډون لري. نو زه تاسو دواړو ته پدې بحث کې ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
بریگیڈیئر صاحب د پوزی نظر سره تاسو څه ګوري چې په پاکستان کې اوس کومو ګورو نو د سمودې راهیسې په پاکستان په حکومت باندې یو فشار یو دباو روان دی د امریکا لخوا چې د حقانی ډلې پر ضد باندې عملیاتو کې خو چې موږ وګورو نو څو ورځې مخکې د پاکستان د پوز د مشر او دغه سي د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي چې ګنې دي دغه عملیاتو ته په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد باندې زړه نه خکې. تاسو څه غنې د پوزي نقطه نظر نه تاسو دې ته څنګه ګوري چې آیا پاکستان به پدې باندې تیار شي؟
ګوره چې کوم پدې وزیرستان کې مسائل دي خو ډېر سخت مسله پاکستان ته په خاله دغلط بالکل د فوج او یا د حکومت عملداري دغلط خوړشته نه تشپنوم داسې خو خبر داسې چې پاکستان کم نظر باندې فوج دې نظر باندې وته ګوري چې دغلط داسې ډلې هونشته چې هغه افغانستان کې برسر پیکار دي او هغه پاکستان دې ته ګوري دا پاکستان تصور دی چې امریکا د افغانستان نه وته والا ده او داسې یو خارج جنگی شروع شو یا د اقتدار د پاره کشمکش شروع شو هغه کې به دا خلک چې کوم دي نو د پاکستان طرفداري او حکومت کې صدر شي نو دې به د پاکستان د مفاد او خیال ساتي او هند دی چې پاکستان دا نه وړي چې هند یو داسې اثر رسوخ په افغانستان کې پیدا کړي چې پاکستان ته دوه اړخیز جنگ چې کوم دی دغه مخنی ورته نو پاکستان خو دې ته په دغه نظر باندې ګوري. بل یو بل چې کوم دی کې پیچیدګي راغلی دا دا ده چې د پاکستان ولس کې د امریکای ډېر شدید خلاف خیالات دلته او خلک ډېر جذباتي کېږي دې باندې چې امریکا پاکستان ته حکم ورکړي یا امریکا په مفاد د پاره پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په قبایلي علاقو کې جنگ کوي.
خو بریگیډیئر صاحب داسې عملیات خو مخکې هم شوي دي په جنوبي وزیرستان کې شوي دي دغه سي پسوات کې شوي دي په مومندو کې شوي دي په غي باندې خو د خلکو د طرف نه کم داسې سخت خبرګون مخې ته نه راغلي.
یو خاص طبقه کې خو دغه خلاف هم رد عمل راغلو خو دغه خلک چې کومو دي پاکستان ته چې کوم دی داسې خطر پېښ کړو او هغه وخت کې چې مطلب بالکل ناگزیر شو اخر کې هغه بالکل مطلب دار چې داسې حد تر ورسېد چې تاسو قتلی اول د فوج چې کوم دی د عملیات شروع کړو تقریبا دوه کال مخکې په سواد کې او په دې علاقو کې راغلو بلکې دا وخت کې خو حکومت هم د پرویز مشرف د حامیان حکومت او دلته د ایم ایم ای حکومت چې فوج سواد ته راغلو خو دې څه داسې الته خاص کار و نه کړو بلکې د خلکو خدا خیالات و داسې بیانو خلکو ورکول چې دا دواړه یو دي او فوج هغه باندې ډېر زیات بدنام شو بعد هغه بس چې کوم دا بونیر والا واقعات و شو په پاکستان دغه ته دروخرافه ته خطر پېښ شو نو هغه نرسته بیا چې کوم دی نو پاکستان دغلته عملیات وکړل خو بیا هم د خلکو خو یو خیال و چې دغه خلک چې کوم دی دا امریکای په دغه باندې نه دي بلکې هغه خدا ګڼل چې دا د امریکا شاید دغه خلکو ته د پاکستان کې چې کوم دلته مزاحمت کوي دا امریکا ورته پیسې ورکوي او دغه طرفداریم کوي او هغه دا غواړي چې پاکستان چې کوم دی
بریګیډیئر صاحب تاسو څه غنئ چې پاکستان به د امریکا دغه مطالبه ونه مني؟
زما خیال په حال خو منل بداسي چې هغه به د عوامو تایید به سره پدې کې شامل نه وي ځکه چې د مخالفو جذباتي دي هغه جذباتونه زیات دغه اخلي کار اخلي او کچره دا وښو نو پاکستان کې داسې طبقه شته دي چې هغه په دې باندې فوج د پاره او سیاسي حکومت پر ډېر لوی مشکلات پیدا کولی شي.
سم ده. جان محمد صاحب خبره خو د پوزي عملیاتو کیږي. آیا د دغه ستونزې یا د دغه مسلې کوم سیاسي حل هم په نظر راځي کنه؟
د ټول مسلو خو بل اخر حل سیاسي وي. په تیر بیا زما اشاره د پاکستان د امریکا اړیکې چې کومې کړکېچنې شوي دي په دې حکله ده. هغه دا چې کله هم پر دې باندې فشار راځي یا اختلافي مسایل راځي، پاکستان حکومت او د امریکا حکومت کښېنستلي دي، همکاري کړې ده، ځکه امریکا د یو غټ هېواد دی او پاکستان یو وړوکی هېواد دی، نو د دواړو هېوادونو په اړیکو کې توازن نشته یا غانډول نشته. لیکن دلته خبره دا ده چې د امریکا جګپوړي چارواکي هیلری کلینټن دا میسج پاکستان راوړي چې یا دا پیغام راوړي چې د القاعده پر ضد چې کومه مجموعي تګلاره وه د امریکې د پاکستان سره د همکارۍ پر بنیاد پر بنسټ، دا اوس د 2 مئی د اوسامه بن لادن د نیولو وروسته تقریبا د ناکامۍ سره مخامخ ده. نو دوی دا باسي چې څنګه په 2004 کال کې د امریکا د وتاګ وروسته به بیا د دغه اورپکو راتلونکی څنګه وي په دې سیمه کې چې اوس د کوالی سیمه کې د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه اورپکي راجمع شوي دي او د پاکستان دا خاوره یا دا سیمه و نړۍ و امنیت ته خطر جوړ شوی دی، اطلب د پاکستان عمومي تګلاره څه وي؟ د هټانی شبکې پر ضد عملیات خو په د اختلاف ټکی دي، خو مجموعي د امریکې تګلاره د القاعده پر ضد د پاکستان سره د همکاري پر بنسټ باندې تقریبا د پښتنې لاندې راغلی ده. نو خبرې به عمومي د لوی تصویر په هکله، یوازې به په دې نه وي چې د حقانی پر ضد عملیات باید وسي او که نه.
جان محمد صاحب، تاسو څه ګڼئ چې په دې ټوله قضیه کې یا په دې ټوله لانجه کې د افغانستان د خلکو رول څومره مهم دی؟
افغانستان خلق خو په اوس وخت کې د دې ستونزې تر ټولو لوی قربانیان دي. سوله او آرامي د هر افغان د زړه ارمان دي، خو ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د ستراتیژیکو ګټو په تېره بیا د ګاونډیو هېوادونو له وجې د افغانستان دا کشاله د ضرورت زیاته داسې معلومېږي چې پراخه شوې ده او تر اوسه لا هم پر دې باندې موافقه نشته. نو نړۍ بالخصوص سیمه د دې چیلنج سره مخامخ ده چې څنګه په افغانستان کې یو سیاسي حکومت راشي، څنګه د ټولو هېوادونو د ټولو ګاونډیو هېوادونو مشروع اړیکې خوندي پاتې شي، خو د دې سره سره د افغانستان د خلکو دا حق هم تسلیم شي چې دوی حق لري چې ملي حاکمیت د خاورې تمامیت استقلال دا یو داسې حکومت وساتي چې د افغانانو ملاتړ ولري. نو تر اوسه دا چیلنج ته د ډېر هېوادونو جواب نه دی ویلی. ځینې هېوادونه په تېره بیا ګاونډي هېوادونه د پخوانیو تګلارو خواهش لري یا هیله لري چې وساتي د امریکا د وتلو وروسته، لیکن د افغانانو دپاره اوس چیلنج دا دی، دا پوښتنه مطرح ده څنګه نړیواله ټولنه د دې سره په راتلونکو کې بوخته پاتې شي.
سمه ده بریګیډیر صاحب، د امریکا د غوښتنو خبره کیږي، نو بل خوا ته پاکستان هم څه غوښتنې لري او پاکستان هم څه مطالبات لري. تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې د پاکستان غټي غوښتنې څه دي او هغه کمی خبرې دي چې هغه امریکا یا نړیوال یا افغانستان حکومت په عملی توګه باندې هغه یعنی هغه ته او هوکړه وته کولی شي؟
ګوره، پاکستان خو زما په خیال باندې کوم چې یو خلیج راغلی دی او د اعتماد خلیج دی د پاکستان او د امریکا ترمنځ دا راغلی دی. پاکستان اسې کوم بیرونه چې کوم ظاهرا ورکی هغه بل خبره، خو دغه پاکستان چې کوم پالیسی ساز اداري دی، خاص کر دې کې فوج او استخباراتي اداري دی، هغه موجوده افغان انتظامیه ته چې کوم ډېر په شک په نظر باندې ګوري او هغه دا ګوري چې دا هند پالیسی چې کوم په دې منطقه کې دی اغا هغه سره ملګری دی. اوس چې کوم دا معاهده مشوا د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک کوم معاهده وشوا، دا به مزید دغه خیالاتو ته او دغه تصوراتو ته چې کوم دی تقویت ورکوي. امریکای دغه تشویش چې کوم د پاکستان دی دې ته داسې ډېر لوی اهمیت نظر ورکړي، بلکې هند سره اغا معاهده وغیرہ وکړي، خاص کر په اټمی مد کې هغه معاهده وکړي، هغه پاکستان ته هغه سہولت حاصل نو. نو پاکستان هم امریکا ته خپل یو ستراتیژیک پارټنر په تور باندې قبلی نه، امریکا قبلی نه، پاکستان زما خیال دی ته په دغه لخ باندې ګوري.
جان محمد صاحب، بریګیډیر صاحب وایي چې پاکستان په افغانستان کې د هند رول ته هم د شک په نظر سره ګوري او دغه سي نور هم د افغانستان په اړه باندې سغختنی لري. آیا افغانستان یو آزاد ملک په توګه باندې پاکستان دا حق څومره لري؟ یعنی پاکستان یا هر یو ملک دا حق څومره لري چې هغه د یو بل ملک په اړه باندې دا قسمه تحفظات ولري؟
زه فکر کوم چې د پاکستان د افغانستان پاک له یو ښکارا تګلاره دا پټه تګلاره ده. ښکارا تګلاره خدای دې دی غواړي چې د هند مخه ونه شي، دی غواړي چې د ثبات راشي، خو پټه تګلاره دا ده چې پاکستان کې داسې ذهنیت وي چې افغانستان په تېره بیا د پښتنو سیمه دی خپله ستراتیژیک ساحه ګڼي، د هغې سیمه ګڼي. نو هر هغه بدلون چې په افغانستان کې راځي په دې کې دوی غواړي چې یو قسم د دوی هم رایه په نظر کې وساتل شي. دوی تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې افغانستان یو آزاد خپلواک هیواد دی او حق لري چې خپلې پرېکړې خپله وکړي، د خپلو ګاونډیو سره د اړیکو کچه په خپله معلومه کړي او دا په خپله پریکړه وکړي چې په هیواد کې به دننه د کومو ملیتونو لژکیو اکثریتونو خلک په حکومت کې نمایندګي ولري. د مثال په ډول کنن افغانستان دا وایي په پاکستان کې دغه لژکي ډیر دي یا کم دي، یا به دا ډول حکومت باید راشي چې هغه د هند سره تجارتي معاهده یا د ایران سره د ګیس معاهده ونه کړي. دا حتمي ده چې دا به د پاکستان د یو آزاد هیواد په حیثیت کوم حق دی هغه کې به مداخله ګڼل کېږي.
جان محمد صاحب که وګورو نو په زیاده دي چې په سیمه کې امن راغلی وي باوجود د ډیرو پوځي کاروایانو او دغسې چې کوم نړیواله ټولنه په دې کې برخه لري په دغه امن راوستو کې، حالات د امنیتي حالات هم خرابېږي. دغسې چې کوم یعنی ملکونه دي ګاونډي هیوادونه دي د هغې هم تر خپلو اختلافات زیاتېږي. تاسو مستقبل څنګه وینئ د سیمې د افغانستان یا د پاکستان؟
په افغانستان کې خو تر ډېره حده پورې اوس په تېرو اتو لسو کالو کې یو حکومتي جوړښت پرمخ تللی دی، هلته یو نظامي سیستم راغلی دی. خو د دې تر څنګ په خپله کله چې پخوا لس کاله پخوا چې په افغانستان کې کوم سیاسي مشکلات روان وو، په هغه کې د سیمې ډېر هیوادونه په تېره بیا سعودي عرب، پاکستان او د ګلف هغه هیوادونه وو چې د نړۍ د حمایت یا د مرستې پرته په افغانستان کې د هغو قوتونو یا عناصرو ملاتړ کاوه چې هغه د کورنۍ جګړې ته لمن واله. په اوس وخت کې پاکستان یوازینی د هیواد دی چې په سیاسي ډګر کې، په نړیوال ډګر کې او په سیمه ییز ډګر کې یکاړ پاته دی. آن دا چې د سعودي عرب حکومت لا اوس هم د هغو پاکستانی اورپکو ملاتړ نه کوي چې پخوا یې د دوی مرسته کوله. نو فکر کوم چې راتلونکي کې به د پاکستان لپاره دا ګران کار وي چې د نړۍ د مرستې پرته د هغو اورپکو ملاتړ وکړي چې هغه په افغانستان کې یو ډول د خبرو څغاله نږدي او بې ثباتۍ پر لوري ځي.
بریګیډیر صاحب، افغانستان پاکستان ته د شک په نظر ګوري، پاکستان افغانستان ته د شک په نظر ګوري، امریکا هم دغه سي د پاکستان په اړه شکونه ظاهروي او په دې ورستو یو کې داسې خبرې مخې ته راغلي چې د یو بلې غاړې نه دا ویل شوی چې دینه حقانی ډله د افغانستان دننه حمله کوي او داسې څو نور کسان لکه فضل الله یا فقیر محمد دغه خلک پاکستان دا وایي چې د کونړ یا د نورستان د غاړې نه په دې باندې حمله کوي. خبره ډیره زیاته پیچیده شوې ده. د دې به د حل سلاروي په خصوصي توګه چې هیلری کلینټن د لوړپوړو پوځي امریکایي چارواکو سره په پاکستان کې موجوده ده.
ګوره، پاکستان چې کوم اهداف لري کنه، هغه زمونږ د نېشنل پاور چې وته زمونږ قومي طاقت چې کوم دی، دا د هغه نه بهر دی. ګوره، زه به غواړم چې زم آسیا مرکزی باندې مسر رسوخ واچوم، زه په پاکستان پورې سر رسوخ واچوم. آیا دا زما اقتصادي حالات، زما معاشي حالات، زما فوجی حالات، زما سیاسی حالات، ڈپلومیٹک زما چکم زور دے، دا ز کولے شمک نشم کولے دخل تب مخ کے سوچ پکار دے. پاکستان مهم دے، دا نور ڈلے مهم دی، او اب افغانستان سیاسی مستقبل مهم دے. امریکے پا افغانستان کے سکی دا افغانانو کار دے چدا غیر مسئلے حل رو باسی، او پاکستان نے دی پکار چاگا دا سے حالاتو کے مداخلتو کی چدا غیر نقصان پاکستان تر اٹول نزیاد تے. زمون پا خپل گور ازادے دل تڑیر خلق خبر کری او تبلہ جنگم پدے کے روان دے. نو دین از صرف یو سوال تپوس کوم چې کومه په ولاس کې ټوپک اغشته بل لاس کې مې کچکول دی، نو هغه دغه ټوپک څه فائدہ را چې ما سره په کچکول کې لاس ته ما سره مخام ډوړې نشته چې زه اخرم امزه په خیر باندې غواړم او زه خورم. نو دا دی دغه جذباتونه لاندې سطح باندې راتل پکار دی.
بریګیډیر صاحب، د هیلری کلینټن د دې دورې کم ګټورې نتیجې را برسره کیدې شي که څنګه؟
زما په خیال باندې تر سوبر چې پاکستان کوم چې پالیسی ساز ادارې دي، تر هغې په ټایم فریز کې هغې په یو وخت کې د اتیام په کومه دهایي ده، د هغې کې بالکل منجمد شوي دي. دې نه بار ته راویستل پکار دي. دا 2011 کال داری ختمېدلو والے، دنیا نوې ډخت روانه ده، نوې طاقتونه دلته منځ کې دلته راغلل، نوې حالات منځ
ترالل مونږ په کار چې خپل پالیسي هغه سره زموږ سمون خوري. نو زما په خیال باندې دینه ماته خدا سے ډیر توقعات نشته چې د غدي خو بیا هم د حالاتو جوړول د پاره پاکستان او امریکا دواړو خپل یو بل ته ضرورت ته. نو زما په خیال باندې دی بس تعلقات خو ساتنه لاندې به نو غورځي. خو ماته سره د پالیسي کې یو میجر شفټ چې اوتوي هغه فلحال د پاکستان سره ماته نه ښکاري.
ډیره مننه. په پېښور کې ریټایر بریګیډیر محمد سعد صاحب او په لندن کې شنونکي جان محمد اڅکزی صاحب ستاسو دواړو نه ډیره ډیره مننه.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.